افغانستان کې مخام وبجه شوې په تو شی بو کې زمو همکار فريد سيال د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو پایل دې سات په خبرونو کې ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هیواد د طالبانو د حکومت دی وجک پوری پلاوی د ورتک خبر ورکوي. د ایران د مسلینو خبری آژانس ایسناد راپور لمخه دغه پلاوی په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورزید طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسما څه نه دی ویلي. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشن به پورس په ختیځ آذربایجان کې د یوه بند پرانستلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچه. هلیکپټر یې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګل په غرنۍ سیمه کې راولویده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه ترڅو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم نړیوال امنیت فورم په 14مه دوره غونډه کې پرون دوشنبه کړې ده. هغه ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې. د هغه په وینا د حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. پاکستانی چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي دي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. پاینال کې د پاکستان په ګڼ مشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سيال ستاسي قربانه يم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 19مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم لمخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتي له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش علي اداره د ماوینیت بوست د احکام او فرمانونو د څارنې او تعقیب لریاست سره د افغانستان طبي علي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامه روغتیا وزارت سره د خوړو درملو ملي اداره د موینیت په بست کې د عامه روغتیا وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د موینیت په بست کې د ټولګټو وزارت سره د تیلو غازو مرکزي ولایتي از مایختونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د وایدو او ګمرکاتو له موینیت سره او له دې سربیره یو شمیر نور ادارې له ځینو وزارتونو سره متغم کړي وي. د بختر خبری اژانس په خبر کې ویل شوی و چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د متغم شو ادارو کارکونکي ترڅو له مخې په مغو بستونو کې دی وکومارل شي. خدا شي د دې متغم کې دوه وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه یو ته چې بیرته لدند لري شي او بیرته دند ته وختل شوی دی او کنه او کپرزای بل څوک مارل شوی دی دغه کسان چې ګمارل شوی دی څوک دی؟ آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان نه دي هغه چې اوس به برخلي کړي آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کیدو تمشته او کنهشته دی وکولای شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه؟ لبل پلاو پاغوی دارو که چه ده خزو شتون دیر ضرور ده یاو ده تیرو نجده دریو کلونو که خزی پا دولتی و غیر دولتی دارو که لکار کولو را گرزول شوی دی دوی برخلیک پا بلاخره چه کیگی او آیا دستی بدیل خزو پیدا کرده چه پا کورونو که کار وکری او زنده ده کار زمینه برابر کړی کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو هم کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصرې پرېږدئ او هغه چې زموږ خګوري دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاند زنګ وه بیرته بیا ګور سره پاړی کې شو. زه تاسو ته شمیره تکراروم 00 22 14 25 00 00 22 14 26 00. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې لاند زنګ وه بیرته پته مو پاتشي. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ وهي. په خبرونه کې را سره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غور زنګ او افغان مدني فعاله کولالی هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که زیارمل صاحب را سره وي، په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکاری دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکاری نه سرټکی په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو مدغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغه مدغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي، تاوان یې ډېر وي.
ډېر زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکاری کچا او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکاری کچا له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال بم چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکاره دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبر کې ویل په دې وروستیو کې رښتیا په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي، چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا خپل ذات کې خوبایان هم لري، او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کېدلو لامل کیږي، او کېدلی شي چې په خوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمونږ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځنې ادارې د دې وی چې باید په خوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل. په بیلګې توګه یو هغه د خړلو او درمالو خپلواک اداره و چې دا د صحت د وزارت مربوط و، او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته ول کېدلې نو سمې نه وي، او په کار و چې د صحت وزارت سره متخم شي. زه په کدې کې یو لنډ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط و. او مهمه دا و چې دا باید د دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود و، او د بچاري غړي وړي کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د متغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، او ښکاره ده چې کله ادارې متغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي، او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دیو کې په لسګونه کاله لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی، او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کېږي. د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډېر زیات بیکاري رامنځته شوې وه. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کولو هغه له منځه لاړه، یعنی په امنیتي بنسټونو کې، په ځینو نور اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو وسته وزارت له منځه لاړه یا نور، نو دی په خپل ذات کې ډیره بیکاری رامنځته کړل. او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي، او غیر مسلکي کسان هم پکې ډیر زیات دي. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. او کومه د افغانستان لنډ تاریخ ته مو ګورو، نو د ډیرو نورو عواملو ترڅنګ هم دا بیکاری خپل د دې لامل کېږي چې ځوانان په ډیر ارزانه ډول، یعنی په ډیر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي، او بیا بیرته حکومت ته یو ساکوګی جوړ کی. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغه په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی، او یا ضرورت دی و چې د وزارتونو سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وي، یعنی دا په دوامدار توګه تعقیب شوی وي. او دغه څه نه و چې په یو ځل باندې ډیر زیات کسان خپل دندې له لاسه ورکړي، نو دا به اوس د حکومت لپاره یو سرخوږی، او په زمن کې به پر هغو بیکارو شمیر لا ور زیات شي چې په خوام
زیرمال صاحب کو پدېړم راته وای څه فکر کوي د دې موضوع لپاره خه حل لار دانه و چې د کارکونکو معاش راکم شوی وي د دې په ځای چې ادارې متغم شي د خه حل لار کېدلی شو
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات وسم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي یا دا د لزر او د یو لزر او د دو لزر ترمنځ معاش لري ماشونه خو په خوان درې سانو وړو زکه دوی امتیازي ماشه مخستلو او د بس ماشه مخستلو زه چې څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسان او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستنواله اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا هغه چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی هغه ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپیه ترمنځ دي چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې د معلمانو احتجاجونه به موریدلې چې هغه ویل شي په دې باندې ژوند د ژوند لمړنۍ چارې نه تر سره کیږي او دا رښتیا خبره ده په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته نو د کارمندانو معاش ټیټ دی او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او پاګی داراتو کې چې الته د دریم باز د څلورم با د دویم باز د اول باز او یا د لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسم مو کړی هغه ماشونه راټی شي او دا هم دا وایرو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کدل شي چې په دغو اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي زه غواړم یو یادونه دلته وکړم په خا یو ډیر ملي نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی دي یعنی ځنی اشخاص چې په هغه باندې حکومت سره تلیفونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی ځایونه رامنځته شوی و او دا غي له منځولل په کار وکړو نور اداراتو کې باید مدغم شي مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغه د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي په خو هم و یعنی د جمهوریت نه مخکې مو خو په یو لګ بدل نوم باندې الګ په بدل شکل باندې لوي مخې د دې لمنځوړل واسي بیکاری من نه رامنځته کیږي بلکې خدمات ټاکنې کوي او په دغه نیمه نیم کله خدماتو کې چې وس موجود دي ک نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي
مننه کور ودان زیرمل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم از موږ نورمل مانه هم موږ سره شته افغانستان سره افغان خبريال تاجولي غورزنګ هم وصل دی غورزنګ صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته که تاسو راته وای تاسو په افغانستان کې استه وضعیت لنیشتې ساري شاوخوا کې مو څومره کسان په ځنګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې
تاسو ته سلام تاسو ورونکو ملمنو ته سلامونه اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا وسنه نه ده بلکې دا ډېر په خونه ده او ډېر ژوره او ډېر پیچلې ده ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال څلور لکه نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولای شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي ور فرخوا کې د افغانستان د دولتي ارګانونو دومره پراخ نه دي چې ډیر خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي لکه وړاندې زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیر شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوې چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثيلي بڼه بوخت وساتي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ځوانان یا تپزرګونو ځوانان چې بدن دی یا کار نه لري په افغانستان کې د بیکاری ماحول یو باچه د ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې چې دومره پراخ نه دی چې هر چاته کار پکې پیدا شي یا هر څو کار وکړي نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي هلته کار وکړي بیا بل خو د افغانستان د دولتي یا خپل د حکومتي ارګان نه ادارې هم ګوري دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې هر چا ته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو محسوسو که یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغ یې کړل، خو تر شا یې دغه فکر ډېر تله نه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تله دغه د کار په پیدا کولو پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو ډول ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بېکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو که ګورئ له افغانستانه یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه یو څو کار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه بنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کېږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ دی او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې، له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بېدندېوالي د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بله پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2008 کال کې چې کله سقوط وشو ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستان ووتل د دوی ځایان خالی شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلي خبر دا ده چې په افغانستان کې خو مونږه خبر وکړو دا باید حقیقت وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار وو یا په کاري دندې لرلې، هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو، نو دا هم بېروزګار شو. ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده، په داسې حال کې چې بېروزګاري ملک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا به لا هم وي، ځکه په دې لا هم هغه سیاسي فکر نشته یا هغه سیاسي فکر، ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بله خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړئ چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله، ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي، د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم تکه کارول کېږي مزد زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله، ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمن ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده هغه به له یو غربي هېواد یا لویدیز هېواد له کارمن یا هلته کارګر سره مقایسه کېده، که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته د هغه ژوند پرې وچلېږي، ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مثال چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي، دومره نه دي چې افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي، ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاکیا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي په نورو یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي، ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانان ته کار ورکوو خو داسې د ټولو ځوانانو ته کار ورکوي دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نشي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان دغه حکومتي او دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې موږ د 1500 کلونو یادونه وکړو موږ سیستمونه را پاره دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاری اشغال نشي ورکولی چې دوی په کار بوخت کی یوازې یو څو کسان لسګونو کسان په کې ځای پر ځای شي بیا یو لوی ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي نو ځمانه سره کله ناکله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاري محلونو تر منځ کوله لپاره په افغانستان کې که څومره هم باسو شي موږ بیا خبر کوو چې دغه تا دولتي ارګان یا پیمانه ډیره وړه ده او خلک بخي ډیر دي
مننه کور ودان غورځنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم ګولاله هوته کمره سره ده ګولاله جانې تاسو تیم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي که تاسو د خزو په برخه باندې تمرکز وکړي او په دې اړه سره خبري وکړي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دي په قرار خزي په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې لکار کول او راګرځول شوی اوس بخې دغه کارونه په ټاپه ولاړې دوی په کورونو ناستې دي تاسو هلته افغانستان کې خزي ونی دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي کنه یوازې په کورونو ناستې دي څنګه کوي
سلامونه مې کیږي تاسو ته د آزادۍ غږ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او محترم او ملمنو ته وړاندې کوم اله لارم چې یو خپل مقام پېښ کړی و سی اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې د افغان جونی او خزي ټول کورونو ناستي او زیاتره یې د حیاتی ګلدوزی او یا هم فرم جوړونکو کې مصروف دي او بعضی هم د کوچنی او ابتدایي تجارتونو په څیر دي خو دوی ته باید زمينه پراخه شي چې دوی کولای شي د امکاناتو سره برابر شي چې دوی کولای شي چې خپل مختور رسیږي نو دوی ته خو مشکلات دي د اقتصادي د خوانه د کورنۍ د خوانه او ټول مهمه د جامع د خوانه دي مننه
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل حياتي مو یاد کړه ګلدوزی مو یاد کړه په دې باندې چې خزي کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره خزي د کورنیو سرپرستان دي دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي
په ابتدایي شکل باندې کولای شي خو نشي کولای چې دوی ټول هغه د روزنیزه اړتیا ورته پوره کړي
مننه کوله لجانې کورودان تاسو بیرته راګرځم زیرمل صاحب کته ستاسو را شو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه و د بول کې د شټول طالب سرتیری ډیر زره کسان دي او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو په داوال چې طالبان کراشي واخلي خو دوی ټول نظامیان دي ځکه جنګ کې د جګړې په میدان کې نو دوی په دغه مسلکي ادارو سره کار و نه لري او دا برخه به کوم کسان چې په کار کوي دوی ته پاتې شي خو د طالبانو لپاره تک نه ظاهرا د سخکاري شو دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو پغې په ځای باندې خپل پلویان را وسیدو مقرر کړی دي دغه نه سربېره خزي په افغانستان کې په هر برخه کې چې کار کوله په کورونو ناست دي یعنی د خزو زایم ته شوې دی یو زیاتره مسلکي کسان له افغانستان وتل دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډیر نه و بیا ولې د ځوانانو چې غاسمان د پورته کې چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کیږي آیا د طالبانو تعداد دومره ډیر و چې دغه ټول بسونه وسې اشغال کړي بلې زیرمال څه
مسلکي کسان د ګورنر تاسو ته مارګ درځي
یا مهرباني وسام شو
او په مسلکی ځایونو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی او څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا چې په خدماتو کې نیمګړتیا رامنځته کیږي یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولسته سم خدمات وړاندې کړي پاتې شو د چو خبره زما په نظر باندې دا څو عوامل لري مخکې غرزنګ صاحب هم یادونه وکړه یو بحث سیاسي عوامل دي چکله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځوړلو لپاره ریښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې د مشکل کمیدل شي دویم لوی بحث چي دی هغه د دولتي سکتور ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کوي زه غواړم هم دلته یو مثال ورکم بیا بلې برخه ته ځم منګي واجب په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتور کوم منګه شاوخوا څلور زره د چرګانو فارمونه چې دا د مرغداري صنعت تاسو خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي. تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې برخه کې، او هغه ویل چې کچیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي پاتې خلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې. ما په دې باندې پخوا کار کړی و، یوازې که موږ په 4000 فارمونو کې په هر فارم کې 10 کسان حساب کو دا 4000 کسان کې. تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړو کې حرکت باندې 4000 انسانان بیکاره کیږي، او که موږ بیا په دې هر فامیل کې 15 نفر حساب کو نو دا لکونو ته رسیږي. بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو لپاره یا د کار د پیدا کولو لپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود. دریمه برخه چې دا ډیره زیاته بلم چې مهمه ده، هغه په یو هیواد کې پانډولیزه توګه زده کړي دي. زه بیا مفهم ویلی، زه بیا دا خبره کوم چې په زمونږ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې هلته پانډولیزه توګه زده کړې نه دي موجودې. په څه معنا؟ مونږ په تعلیم تربیه فاکولټه کې هر کال د پوهنتونونو نه په زرګونو کسان فارغ وو، مونږ له ادبیاتو نه کسان فارغ وو، مونږ د حقوقو نه کسان فارغ وو. خو که تاسو وغواړئ چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. که تاسو وغواړئ چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. او همدغه چې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکي برخو کې کله چې مونږه په خونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پانډولیزه توګه پام وکړو، او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو، ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته. کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پونتون ته راځي او یا نیمل وړو زده کړو ته راځي، مونږه چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې، کوم ډول اشخاص ته ضرورت لرو، او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنې ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې واځي په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي، چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، د ټول خلکو ته په دفترونو کې کارمندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري، او دا هر جز چې په ځنځيري شکل باندې وشلېږي نو بیکاری رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهمې دندې وې، مهم کارونه وو، دوی وتل مګر لام چې موجود دي. زه غواړم یو ټکی دلته په صغار د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوی دي، هغه تشه ډکه شوی ده نه، دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخې د واتو د پاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملاد تیر حیثیت درلودل، او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و. او تاسو کوم دغه موږ سره رسنیو ته راشو، تاسو وګورئ یوازې د رسنیو په برخه کې هم دا اوس په افغانستان کې په مسلکي توګه خلا موجوده ده. یعنی څنګه چې په کار د البته ځماني وکه دا نه ده چې خدای مکالته دا څوک چې کار کوي دوی نه پوهیږي، مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک و، او په دې برخه کې اوس خلا موجوده ده. په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و، یعنی زه غواړم دا واضح کړم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و او چې نشته نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کار ونکو، ایوازې په خبرو باندې او ایوازې په وایي بحثونو باندې د کارمندو ستونزې نه حلي.
ډیره زیاته مننه کورودان زیرمل سپ تاسو سره ګرځم، او سره سره ولیدونکو دي د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مراته وخلې لکم زما لري کني ولي.
السلام علیکم، اجه توخیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ
توخی سره ستړی مشه مهرباني که نظر لري که پښتنه
مننه ستاسو ملمانه او ټول رودونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو مې دا د ملمنو هم ان شاء الله شو نظرونه پر ورکړو، خو رښتیا هم د انقلابونو سیدی او هر حکومت سره منست سي هغه خپل نفر پر کار اچي کتر حکومت وو کړه نو حکومتونو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکړي او ماموریت ورکړي او پر کارو یې ګماري چې هغه د خپل نفر یې نو طالبانو هم دغه شی وکول خپل نفر رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیری ادارې یا تیر حکومت خلق هم مزین وګدا د تورو تورزو ټول هغه خلک د کړه تشکرو په ځایو کې دي په محاکمو کې په کمپیوټرو کې دي په مکتبو په ټول ځایو کې دي هغه خلک هم شته خو البته لکه کوم چې ډیر خلک بیکار وسو هغه چې ډیر خلک پر کار هم ولیدو داسې حکومت په لوي خلک وو چې هغه لوامه د بازارو ته نصرت لا شراب لو هغه حکومت ګرول بنجانه ولي وس هغه ټول شهرو بازارو ته راغلي دي خپل کارو او څوک قانون او څوک تجارتونه څوک سبونه کوي نو دا بیا پر کار څه ویل او دا چې خلک چې هغه په تیر حکومت کې کار کاوه ډیر خو دا وتشتید ولاړ وطن یې پرېښوي دی باید دلته خدمت کړی وای پر دې باندې ډیر مصارف سی او د وطن سرمایې خو هغه دی متاسفانه چې وطن پرېښوي دلته خو مشکلات نه ولو که غربي رسنۍ دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګریږي او هلکیږي شکنجه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلای شو موږ د یو وطن خلک موږ وینو ټول خلک شاده دي دا
یعنی ستاسو په سیمه کې کوم کسان چې د تیر حکومت یا غوی ته هیڅ ستونزه نشته دا
نه بالکل نستحق دا اربکان او دا سکومندانان او دلته زورونی هم کړی وي مګر دلته زموږ په وطن کې د ګرځي هیڅ څوک تر لاس نه دی نیولای بلکې په فستر ګورته ګوري خپل کار کوي یا
ته خې څه پښتنه د مورو مې ربانی کې څه پښتنه لري ملمنونه
مننه محترم ملمنه زخه مې د پښتنه د سی آیا هغه کسان چې له افغانستان زخه ووته تللې دي د دې څنګه کار وکاو آیا شکاري وکاو بدکاري وکاو او تاسو ودی ته په څنګه زار ګوري پر دې باندې ډیر مساری پرسی او دی اوس پرې فو لاړو دی باید وطن ته خدمت کړی وای نو تاسو نظر پر وټ
مانه نه کور ودان ته حساب ژوندې او صحت من ساسې د پښتنه بل مل منو وکړو بل اوریدون کیمرا سره د نوم راته اخلي لکم زماري کني ولې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو او ټول اوریدون کو ته سلامونه وای
مانه نه کور ودان نوم دې څه د لکم زې اړ کني ولې
زم بیا هم در سره واصل وسامه د هلمن ولایت کې شکی ولسوالۍ څخه
وسامه که څه پښتنه لري مې را باندې وکړه ملمنو
زه به دا درته وایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بیکاره دي زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري خو په ولس کې هیڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي مقصد دغه ډېرو ګرانو هم خلک ډېر وایي وځ به شل اروپي ځین وی او ولیا دوه ان ټول خلک یاران چې یا به خارج ته ځي او دلته یا دغه سفر دي او یا به د امارات سره درې تفکیر دي د امیش شل زر او سوار لزر او دنیا غانی ورکی نو دا هم ګل خلک نس کولای چې خپل کور پریز دی او د دې سره ودی نو خو دوی دا غوایي چې ټول ولس مشتل اسلاندې نو دا سې نه کوي چې ولس بار د دې څخه ناراضي او د دې څخه ګلیو باندې کې زړه د دې حکومت ماته شو خانه کې د سینې د جزا پر لګیرم منګر خدا ستونځ ست چې موږ نه تازه بنو زنه موږ وسکرې لږه هغه پر موږ هغه چې مصرف وکړې د غونې روپۍ نه جوړي درم او سینه درم کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړي او تاسو وګورئ چې موږ څونه وبمرانډ دي او څونی مصرفونه کوو تو رمباره د غونې په قتل لزر کال دی او شل زر کال دی دوه نیم مصرف چې په کو بیا غو نه را جوړي
نو په دغه کدارته وای
ځوانان دغه سپیرځه
او سمه و به کدارته وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي و کې یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چا غیر پیسې ورکي په کوم موضوع باندې ډیر ځوانان بحثونه کوي
بس سره نیمې دې ځنې په طالبان کې ډیر حد لري ژولې وې دا نه کې ژوي شو وساله ته شې نازیم پنشیر ته ولازم د زمینداور خلک ډیر دي پرکنځه سو وزر نه پر سیالته په پنشیر کې ستاله شډوري واره واخ وي غو شوږي بالا خو شو غو شو دا راسي جو شو روپې نو چرای جنا بالا تکو چې او دسه دا څوک چې دا دینه درې شي یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته خو نوم پښې ګرځي چې شکل دې ته ورته یا غدرې او چې دې په کویر چې دا نو د پاره خدمت کې یا غدرې نو چې نه درې هغه نو بس چې ران په مزر خو ران دا چې په سره دا باندې وي او یا نه یا د مزر سیمې او شاو د دې سره نو دا بیا کچ اکبر و اریا کې یران تاړول داغه څه بیا وړل و ما ان ته چیرې وړل توجه ته وراړول توجه کې وساج پنځان دي درې شپږ میاشتې کې پنځان دي
او سما که څه پښتنه ملري مې را باندې وکړه لاندو کې راته پښتنه موه
دا مې د مېلمانه ته پښتنه ده چې خلاص شو کې چې د غربت سره وځي
ډېر زیاته مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې و یو بل اوریدونکو يم دا نو مور ته وخلې کوم زموږ کې نیولې
سیال صاحب سلام الله محترمه
علیکم سلام ستړي مشه فکر کوم چې احمدي صاحب ده بخیر راغلی پروګرام
او مننه او خوشاله روغ اوسېږي البته مننه ته سلامونه وای پر دې خلکو غره وای سان چې موږ تاسو په کورو کې ما په پیدایښت خیال مثلا تقریبا د 30 کال شاوخوا چې موږ ګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره شي خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي یعنی دوی خپل ګټه تر اخیستې تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر د مشروع کارونه په کوي افغانستان موږ تاسو نه سوې له افغانستان او ښه جغرافیه ده تقریبا خپل ده هر څه لرو موږ تاسو یعنی دا موږ تاسو ماجر شو پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته یعنی کار کیږي څو کارو کی خو بدبختي دی چې کوم شي موږ باید شي وغدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړل شي فابریکه شرکتونه نو په ټوله کې شو ګورو نو دغه چې کوم ګزره دوی کارول شي موږ شاته دي ولاړو یعنی د شي ملت نو شي ملت دولت وایسته په خلا نه روان په دغه لار لار ځان تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوشبختي دغه چې دا سیال خور شو ګره افغانستان کې یعنی هغه د ممتاز مشکلاتونه تاسو به تر پیږي موږ تاسو نه لريوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي بیا هم دغه حکومت ډېر انتخاب خره کړی دی چې په ګرګي شغه خلکو ته چې هغه خلک شل کړي جنگېدل ظلمونه کول مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو بس غرض نه لري نو ټول کې چې لکه دا ورور شي ولا کار نشته نو کار خو موږ تاسو لمخ کې دغه حکومتونه شو اس بودیجې هم درلودې نړیوالو برسم کولې یو چا فابریکا او شرکت یو څه جوړ نک نو هغه ملما سوي لري چې هغه رسنه پاکلم دی نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه به تر تاسو هم پیږي هغه هم پیږي یعنی نړیوالو معیار ته وجوب لري یعنی هغه رقم نه کیږي سیال خورشه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر نامشروع کار کوي هغه رسنوی ته چې هغه ورکی نو دا معمول د پټول دنیا کې هغه حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه چې نشریږي سمسور لا نیبي مودې معنا چې هغه په خط وګه نشر شي نو د شنه کې راشي بل د ملک شیطانی بل ملک د ځان موږ تاسو پښتلا دی بل ته وسه
مننه احمدي صاحب حتمان څنګه بل مبه د خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف یې څه و کته لنډه پښتن لري مې رواني وکړي په بخښنه سره چې دا غوي اړیکه پرې شوې ده مخکله دینه چې غرزنګ سپټور شم دغه پښتنه زیرمل سپټراجي کیږي له دوی بول د پښتنه وکړو بیا به غرزنګ سپټور شم زیرمل سپ زموږ اوریدونکو پښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړای وو تعلیمي کړای وو د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شي وو دوی ول افغانستان پرې خو دا ولاړل او په څنګه کې د دوی ټګ افغانستان ته ګټه ورسوله ثواني ورسو کپاتی اوسه ګټه بایو اوس چتللی ګټه ایڅه دا ثواني څه دا
وړي راځه ته مننه دا ډیر راځه ته مهمه پښتنه دا ځوابولې مسانه نه دی ځکه دا یو د سې پښتنه دا چې ډیرو خلکو ته راځي کیږي او یو کس ته ټول نمندګی نشي کولای خو زه دې وی برخه توایم چې بالکل د پدې خلکو باندې د افغانستان ډیر راځه ته سرمایه مصرف شوی او خوشو کړ دا چې ژوند دی او دوی که په بهر کې دي نو وسم د خپل کورنۍ د پاره او د خپل وطن د پاره او د خپل ځانونو د پاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد د پاره چې موږ وسم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي یا هغه خلک چې په خارج کې اوسي چې دوی د خپل کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یو مهمه برخه یا یو مهم چرخ هم ده خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دا ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خا دا چې ولی هو تل دې کې بلا بل د لایل شته خو زه به دې اوریدونکو ته یا دې دوست ایوازي یو مثال ورکم کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناست وو چې مسلکی دی که غیر مسلکی دی، زه په دې باندې بحث نه کوم. منتها یعنی زما په دفتر کې لږ تر لږ زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ول، او ما یې لس ورځې وروسته بیا وکولی شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیانه واخلم. دا دفترونه دغسې ډک پاتې شو. زه د دې نه وروسته بیرته لاړم آریانا ته او ما د خبریال په توګه دنده شروع کړه. خو مثال ما په یوه اداره باندې گزارش جوړ کړ، دفتر رانه پوښتنه وکړله چې نن څه لري. ما ورته وویل چې نن دالرم پلاننګ ادارې سره مې خبرې کړې دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو په مشکلاتو باندې موږ بحث کوو. لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو. نیم ساعت د دې نشر ته پاتې وو، هغلی ما ته تلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي. نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی، دا په هیڅ معیار کې نشته دی، او دا خو تاسو غوښتل، دا خو تاسو غوښتنه وه. په دې باندې موږ ټول ورځ کار وکړ، نن دا په پلان کې دی، دا باید نشر شي. دا دادی دادی یو عالم مسلکي دلایل مې ورته وی، او هغه ځواب ما ته دا و چې زه په دې خبرو تاسو سره نه پوهیږم، مګر دا باید نشر نشي. نو ګران اوریدونکي، اوس ته قضاوت وکړه چې په دغسې یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي. او بیا زه خو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ. هغه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او هغوی په میاشتو میاشت هلته په کورونو کې پراته وو، د هغوی نه بچی ډوډۍ غوښتله. یوازې د سر ساتلو مسله نه وه. همدغه اوس هم ډېر ځوانان دي، ډېر خلک دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي، که دا د دې تضمین ورکوي چې هلته رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقونو ته کوم مشکل نشته، هلته کار وي. بسم الله اکبر، سبا به موږ لاړ شو. زه مسلکي برخه کې ماستری ما، زه کولای شم په یو پونتون کې استاذي وکم، زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم. مهرباني دا د مخکې شي موږ ور سره لاړ شو. خو چې دا وشي په ترتیب، زه نه غواړم دی چې لنج کوم مونته وطن دی مشکلات دی، او دا مشکلات به په ګډه لو هغه بیا هم زموږ وطن دی. مګر زه د یو برخې سره چې د خپل پکې بحث وکړي غواړم یو رڼاور ته واچوم. بحث دا نه دی، مهمه دا نه ده چې ولی طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل. دا افغانان دي، او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو، او اوس راغله په چوکیو کې دی او کار کوي. زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم، ځکه هغه افغان دی، زه افغانم. پریږده چې کار وکړي. مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکۍ باندې مسلکي سړی کار کوي او که غیر مسلکي سړی کار کوي. بس دا نه دی چې ولی پیا هغه کار کوي. هغه افغان دی، هر څوک چې په یو چوکۍ باندې کار کوي، که د افغانستان د هر ګوټ نه راکوز شوی، که د آبادی نه دی، که د اوارې نه دی، او که د خار نه دی، چې په یو ځای کې کار کوي، دا د حق دی. لکه څنګه چې زما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې د بل حق دی، د دې افغان هم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې کوم چوکۍ چې څوک کار کوي، لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوه وي. ځکه دا هر چوکۍ، دا هر موقف، دا هر بس د عامه خدماتو د پاره ایجاد شوی دی. او کله چې څوک په عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پوهیږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که ډرایور نه وي او تا هغه موټر ته کینې، خو جنګي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاتعامیر ریاست ته داسې یو څوک راولې چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوستی، تاسې څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکي ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي، څوک چې ګوماري هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده، او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خپه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د خوالی دپاره بحث کوو، کله چې د بقا دپاره بحث کوو، باید له زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید د سیاسي ملامتیانو دپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته، زما ولس ته، زما بچیو ته، او هغه څوک چې په افغانستان کې دي، دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي؟ که ښه خدمات وړاندې کوي، هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسې. غورځنګ صاحب تاسې ته راځم. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړي، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کېږي انډول نه دي، څنګه کولی شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راوړو؟
اصلی خبر خدا ده چې په غواله پښتنه چې کوملګری وکړه په افغانستان کې فکر کوم ما سمه تاسو خبرونه ساتل لازم کړی چې ولی مسلکي غته څنګه سوال
په د اوسمه پښتنه خدا و چې په افغانستان کې غربت څنګه لمنځه وړلای شو کول سره تاسو دا موصل کړئ چې کم کسان چې د غربت لمنځه وړو په لټه کې دي د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولای شو د دغه ځوانانو توجه څنګه دی برخه تړولای شو
اصلی خبر خو دا غربت مسله خو چې دا زده ما ولا خبر کوم چې په افغانستان کې کې غربت ته کې په افغانستان کې بیروزګاری ده کې په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانې ګورو دا بیا هم بیرته یو سیاسي مسله ده ځکه افغانستان کې غربت ته هم سیاسي ده کې افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت کې په افغانستان کې خلک پرې نه تختي هم سیاسي مسله ده کې په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاسي ده کې په افغانستان کې څه خوشحالي هم سیاسي مسله ده دا ټول خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د لمزړ لپاره خو اصل لري چې څو کار ولري ځکه د افغانستان کې کله څو کار لري دا غو د غربت ترمنځ هم دومره دغه ودن د فاصله ده چې باید د سبا د لاس ورکړي سبب نه غریب ده خو که څوک دند لري کار کوي هغه غریب نه ده ځکه کله چې څوک کار کوي هغه معاش اخلي مزه اخلي او ژوند یې سپر روان دي یعنی په افغانستان کې د غربت د منځړ لپاره آسان ځمن نظر آسان خبر خو بده وي چې څوک کار ولري ځکه که څوک کار ولري هغه غریب نه دی موږ هغه غریب لاس نه سوړ کار ولري غربت لاس نه سوړ تر درل د دې لپاره حکومتونه چې کار کولای شي ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې موږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي نه ده یو حکومتي فکر ته حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هیواد کې غربت څنګه ختم کړي او غربت په اقتصادي مسایلو کې کله یا سیاسي اقتصاد کې تعریف ورته کېږي هغه ده چې کله په یو هیواد کې د تولید برخه ته کار وشي او هغه په طبيعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه چې بیا سره بیرته هغه نه د تولید رامنځته کیږي دا په دغه کې خلک ښکېلو اوسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وشي شي غربت ورسره تللی شي خو اساسي پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې هر حکومت راغلی څومره دغه طبيعي منابع هغه د افغانستان قانون نه سر لاس راځي هغه د افغانستان او وبونه سر راځي هغه د افغانستان له سندګریزه راکړو ورکړل راځي څومره ډېر د خلکو د غربت د منځ وړلو لپاره کارول شوی ځکه دا یو ډېر اساسي مختنه ده بل خبر دغه چې تاسو دا ونه وکړه چې په افغانستان کې د زده کړو کې اندول نه ساتل شوی دی اصلي خبر دغه چې افغانستان تک موږ یې بس تک و درې معنی نه ده په دې درې معنی نه چې موږ له ډېر ځوانانو غو مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند بر سره وشلي یا د ژوند ډوډۍ یا د ژوند غربت چې دا ور سره پای تک یو یا غو مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسباتر نه فارېږي یو دند په کې پیدا کې یو دغه دند به په دې کې چې وي چې د ژوند هم ور سره بدل شي او د غشتې اقتصادي سنجو سره ورشي صحیح په نور نه لري کې ځینې داسې ذکر شته چې سړی هغه نه سبا فارغ شي یا ترنوشي یا د کاري ماحول شته وي کار پکې کول شي ځان ته بل ډوډۍ هم پکې پیدا کی په افغانستان کې ډیر داسې مسایل شته کته تر نفرغ هم شي یا نور هو د نه هم تکړه پکې وکړي دلته دا هغه برخې کار نه وي مثلا داسې فابریکې نه وي چې تل تور شي هغه فابریکې سره تکار وکړي او بیا تولید وکړي ځکه داغه برخې کدی څومره هم ځکه وکړي لکه یو شاله امبوز د افغانستان کې سمندر نیوي دریاب نیوي نه دی بدل امبوز چیرته وي ځکه په وړو وړو یالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پیښي خبر درته چې د لپاره حکومتونه به چې کار کولای شي چې ځینې ځایونو کې په یو نیم ځای کې بس لوی ګامونه پورته کوي چې موږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نور برخو کې هم خلکارو کې او چې سبا یو کال ډوډۍ وګوري ځکه خل خوشی او چرته ډوډۍ ګوري او کله ډوډۍ ګوري مغې لپاره څخه کې یاکا کسب وی هغه لکه تاسو حرفی څه کوي دا نو کړه هغه په نور مسله کوي چې څنګه په دې مسله په دې ډاډه نشم غږیدلای بهر عارف مسله چې خبر ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نسی یا یو څوک نسی کله نه کله د مسلکی باس یا کله نه کله د ورته باس دا هم ډېر دل فرهم له کوم غوړي چې شای وړو کې د پیمانه وړه دا او خلک ډیر دي او دا غوښتل چې خلک پر وړاندې یو لوی اپ سندره پیدا کړی ده. نو کزا اول خبر سر به د خپل اول خبر ورته ده نو ورسې خبر ورته ده. دا مطلب مې دا وی چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډیر جدي دی او دا ستونزې د هواري لپاره اړتیا چې خلک کار ولري. خو دا چې خلک څنګه کار ولري دا یو سیاسي پوښتنه ده چې د لپاره حکومتونه دې کولای شي کار وکړي او دا دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ترلاسه ولري. نو کار ترلاسه چې دی دا کزه به په هغه ټکوم به یوازې په افغانستان کې مثلا نه ده بلکې په سیمه کې هم د ستونزو شته په نړۍ کې هم د ستونزو شته. نړۍ لوی لوی هیوادونه دغه د کاري فرصتونو رامنځته کول په برخه کې له لنګون سره مخ وي. خو بیا چې افغانستان غونډه وکړل نه د افغانستان غونډه یو هیواد چې دلته مسلسل سیاسي بثباتي ده دلته جګړې وي دغه ستونزې د واري لپاره زما له نظره یو وخت فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي زما له نظره دا به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب. اغلی وته که تاسو ته راشو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي خوندې او تم نزي کارم نشي کولای یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلې دا د چې کله چې څوک خفه وي وي شعر خوایلې شي یا خوشاله وي شعر خوایلې شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی. دوی کتابونه لیکي لیکنې کوي شعر وایي نه وایي او بل داسې تاسې غونډې جوړوي ښځینه راټولیږي دوی دغه ادبي بحثونه کوي شعر و شاعري کوي که نه؟
مننه کوم اوس مهال خو د غونډې د ټول مهال دوی ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نشي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي. خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل صنفیانو سره یو ځای ته راټول شي او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دي یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره د وطن د سمسورتیا لپاره د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته. یعنی ښځې دومره لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی چې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد دي چې خپل اسناد لري حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخشل لري او نور بخشونه کې لري. خو بیا هم دوی تک نه هڅه کوي نشي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعدادونه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته
او ګلالې جانې تاسو کوم نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالانې دي دوی په دې پوهیږي او حتماً بدله دي خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړل دي نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي حتماً په دې به معلومات لري خپلو کې به هم په دې خبرې کړې وي.
بالکل خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتمن کولی شي چې دوی ته ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته راونقل شي.
مننه کور ودان ګلالۍ جانې. د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست تاسې اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده توپیرونه څومره دی دلته په سیستمونو کې یو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې وکړه تاسو په کې بدلونونه راغلي دي آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري د پرمختګ ګوري د دې هیله مندیشته چې چیري طالبانو غواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغیرات راوړي مسلکي کسانو ګماري افغانستان یو څه اقتصادي ورسره خشي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي
لوی مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړه چې چیرته بدلون ومني او یا لکتر لګا د مسلکی کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځنو برخو کې تعاملات وشي بالکل افغانستان اوس په یو ډیره ښه څلور لاره کې ولاړ دی افغانستان په ډیرو ښه چانسونو کې دی په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغه یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې لپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایا لري چې لږ تر لږه دا چاره په مخې ته بوځي د خلکو یو والی تزرورت دی د هغه پوهنه یا د هغه سرونو نه چې هغه په مغزو کې یو څه لري د هغه ته وخت ورکولو تزرورت دی د یو بل زغم تزرورت دی د یو بل ورغاړي وتلو تزرورت دی او په زمن کې افغانستان کومه د زمکه په مخ په نړۍ کې په دی باندې اعتراف کوو چې د جغرافیا دا نو بیا موږ مجبور یو لکه څنګه چې څنګه گاونډي دوا کورونه سره تعامل کوي موږ مجبور یو چې په سیمه کې موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپل ګټو پرانا کې د خپل یو د ګټو پرانا کې خلکو نه غوښتنی وکړو او د تعاملاتو لمخې مخې ته نشو یو بل مهمه ټکی چې زغړم اشاره ورته وکم ګورې د کار بازار ته د بشري قوی وړاندې کول د یوازې په خپل یو د کې نه دی نو تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولای شو هم تاسو وګورئ هم دا اوس په لودیس کې یا په اروپا کې کته چې ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورخاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورخاره کوي نو البته بدایي چې په برخه کې تاسو هندي انجنیرانو وګورئ او دا یو مثال دی په نورو ډیرو برخو کې هم نو کچیرتا مخکې ماده باندې بحث وکي بحث دا نه دی چې کزنی برخو تل ته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او الته د کارمندنی د کار کولو چانس نوي یا غبر خلته موجود نوي من کولای شو چې خپل بشري قوا نورې وادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې په تړونونو باندې او زمونږ دغه بشري قوا په غي وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد د پروتکیول لپاره ډیره مهمه خبره ده پات شو د دې
وادونو مسله په خنه سره ځوانانو ته دغه برخه کې ډیره پوښتنه راپورته کیږي دا هم حتمه نړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي چې ځوان په اواز توګم کولای شي که زده کړی وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستان بهر ځان ته دنده پیدا کړي
ګورې دې خپل هڅې نه بغیر د خپل هدف نه بغیر د خپل موخې نه بغیر د خپل ځان خورول نه بغیر نوی واځه دا چې حکومتونه نشي کولای مشخصا یو مور پلان نشي کولای چې خپل یو لوري خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې دی هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري خپل کوشش بلري خپل موخي بلري خپل ارمانونه بلري او بیا به دغه ارمانونو پرانا کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر خپل کورنۍ او حکومتونه برابرۍ بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده تاسو وګورئ په لودیس کې یا کومه په جرمني باندې خبره وکړو تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته نه دلته طبي زیرمې شته نه دلته کوم بل څه شته بشری قوه دا خلک کار کوي د خلکو د کار نه د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په مخه د ماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاص او تا ورکول کیږي یا کورنۍ او تا انسانانو ته او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي نو موږ خو دا که یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوه لرو هم طبي زیرمې لرو هم قانون لرو هم انرژي لرو هم ډیر خو فکر لرو تاسو وګورئ دا د دنیا په ګوډ ګوډ کې چې افغانان تللی دي که پخوانی دي که وسنی دي که مخکې دي که په دې سلو کلونو کې دي افغانانو په خپلو برخو کې ډیر په ډیرو برخو کې ډیر خي وړتیاوي څرګندې کړې دي تاسو وګورئ هم دغه تیر میاشت په برتانیا کې زمنګ یو افغان ډاکټر د شایي
دولت ډیر کم دی چې غرزنګ سپتمبر دمنډ
پیغام خپل خبره راټوله کوم افغانان ډیر خزر پیتون لري منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی یو والی ته ضرورت دی د انرژي نه استفادې ته ضرورت دی او دا د حکومتونو د سیاسي ارادې او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکن
دی ډیر مننه غرزنګ سپ لند تاسو ته وایي چې پروستیو کې ساسي پیغام افغان ځوانانو ته غوښتي په ځانګړي توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدل چې کار پیدا کړی. خا فکر کوم چې د غورزنګ صاحب اړیکې را سره پرې شوې ده. له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانۍ رئیس او همدارنګ افغان خبریال تاج ولی غورزنګ او مدني فعال ګلالۍ هوتک نن نړۍ مننه چې راغلې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اوریدونکو له تاسو چې زموږ پروګرام واورېدو هغوی چې وکتلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زاوز مهم کاران ساسی په چوپړ کې ازريږي تاسو په لوي او بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر روسي یو کې یادونه کوم چې بل سیشن به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته به لوړان دي موضوع په فیسبوک کې یاد کړو ته پروګرام خېچاري.